په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کې چې ورسره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلېږي، اوري چې افغان حکومت ویل پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی لري، خو دغه افغانان باید په خپله خوښه خپل هیواد ته راستنه سي. نن دوشنبه ده، د کب یهود میاشتې اومه، د فبروري 16. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغان ټولنې ګڼ استازي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه لري. د کرکټ ملي ټیم سبا له ویست انډیز سره لومړنۍ تمریني لوبه کوي. د ایران د قضایي قوې چارواکي وایي چې د چاپیریال ساتنې درې نور فعالان هم د جاسوسي په تور نیول سوي دي. افغان حکومت وی د مارچ له اولې نیټې له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ورسنولو بهیر باید داوطلبانه او د افغانانو په خوښه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
د کډوالو راستنول هم د افغان حکومت لومړیتوب دی، خو د دوی راستنول باید د دوی په خوښه او په تدریجي او په ابرومندانه ډول سره وي.
پرون پاکستانی رسنوی په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنری یو بیان خپور کړی چې په کې افغان کډوالو غوښتنه سوي چې د سنیدو لپاره نوملیکنه وکړي. تفصیل وروسته. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغان ټولنې ګڼ استازي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د ملکیانو د ژوند خوندیتوب غواړي. یوناما پرون په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی چې اوس وخت په افغانستان کې د یوناما په حادثو د خلکو ترمنځ د باسونو یوه لړۍ پیل سوي چې هدف یې پر ملکیانو د جنگ د اغیزو څیړل دي. یوناما په نورستان او ننګرهار کې د بحث د ګډونوالو په حواله ویلي چې دولت او مخالفین دي ټول نړیوال بشري حقونه رعایت کړي، ځکه دغه جګړه هره ورځ د خلکو ژوند ګواښي او پر خلکو ناوړه اقتصادي ټولنیز اغیز کوي. د یوناما په تازه کلنی راپور کې څه وخت مخکې ویل سوي چې په 2018 کې د څلورم پرله پسې کال لپاره څه باندې 10,000 عامو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه له ویست انډیز سره لومړنۍ تمریني لوبه کوي. افغانستان او ویست انډیز له هغو اتو نورو لوبډلو سره یو ځای سوي چې له ډلې به یې تر لوبو وروسته دوه ټیمونه د 2019 کال نړیوال جام ته غوره سي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم څو ورځې مخکې زمبابوې ته تللی او لوبو ته یې تمرینونه کړي دي.
افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په زمبابوې کې تمرینات ترسره کوي. مخکې له دې چې د نړیوال جام سیالۍ پیل شي، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د دغو سیالیو لپاره دوه تمریناتي لوبې هم ولري.
افغان ټیم به تر ویست انډیز وروسته دویمه تمرینی لوبه د مارچ په حواله له هایلند سره وکړي. تمه ده د افغانستان لومړی لوبه د مارچ پر څلرمه له سکاټلند سره وسي. افغانستان باید د ګروپي او حذفي دور ټولې سیالۍ وګټي او نړیوال جام ته د وتلو لپاره باید یا لومړی یا دویم مقام خپل کړي. افغانستان په ګروپي دور کې له سکاټلند، زیمبابوې، هانګ کانګ او نیپال سره مخامخېږي. د ایران قضایي چارواکي وایي د چاپیریال ساتنې درې نور فعالان د جاسوسي په تور نیول سوي دي. نیمه رسمي خبري آژانس فارس د ایران د قضایي قوې د ویان غلام حسین موسینی اژایی په حواله ویلي چې دا درې کسان په جنوبي ولایت هرمزګان کې نیول سوي دي. شغلی اژایی وویل له شک پرته د امریکا او اسرائیل نفوذ یوه جدي مسأله ده. ایرانی چارواکي وایي د چاپیریال ساتنې دغو دریو فعالانو د علمي څېړنو تر پوشش لاندې بهرنیو حکومتونو ته حساس اطلاعات غونډول. په دې وروستیو کې څو کسان په ورته تورونو نیول سوي. د چاپیریال ساتنې یو بل فعال او څېړونکی ایرانی الاصله کاناډایي کاوس سعید امامي هم چې د جنوري پر 14 نیول سوی و، تر نیول کېدو دوی اونۍ وروسته په توقیف کې استعفا ورکړه. د بشري حقونو فعالان وایي په وروستیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه شپږ کسان د ایران په زندان کې مړه سوي دي. د ایران قضایي چارواکي د دریو کسانو د مړینې خبر تاییدوي او وایي چې دا درې وړه د ځان وژنې پیښې وې. د عراق یوې محکمې 15 ترکۍ ښځې وروسته له هغې چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په یو ځای کېدو مجرمې وپېژندل سوې په اعدام محکومې کړې. د عراق جنایي محکمه پرون دغه راز یو بل ترکی شزه له داعش سره د یو ځای کېدو په خاطر په عمری بند محکومه کړه. د محکمې قاضي عبدالستار البیرقدار وویل وروسته له هغې چې دغو ښځو له داعش ډلې سره د اړیکو او د دې ډلې له غړیو سره د لوژستیکي خدمتونو او په تروریستي حملو کې پر مرستو یا هم پر خپلو ودونو اعتراف وکړ، ورته دغه سزاګانې اعلان سوې. د عراق چارواکو 1500 ښځې او 600 ماشومان نیولی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي یا هم د هغوی خپلوان بلل سوي دي. په جنوري میاشت کې د عراق یوې محکمې د جرمني یوه تبعه اسلامي دولت ډلې یا داعش افراطي وسلولو ته د لوژستیکي خدمتونو د برابرولو په خاطر په اعدام محکومه کړه، او یوه بله ترکیې ښځه روانه میاشت اعدام سوه. د بشري حقونو د څار سازمان دا حکمونه غندلي او غیر عادلانه یې بللی دي. د سوریې د کردانو یو مخکش رهبر د ترکیې په غوښتنه په چک جمهوریت کې نیول سوی دی. د ترکیې رسمي خبري اجانس انادولو او په ترکیه کې د کردانو سیاسي ائتلاف پرون وویل چې د سوریې د ډیموکراتیک اتحاد د ګوند یا پی وای ډي پخوانی مشر صالح مسلم د شامی پورز د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې ونیول سو. د چک جمهوریت پولیسو هم په یو بیان کې تایید کړی چې له ترکیې د انټرپول پولیسو د یوه یاداشت له مخې یو 18 کلن بهرنۍ تبعه یې وړ مورز نیولې، او د قانون له مخې به نور مراحل پرې عملي کیږي. ترکیه د سوریې ډیموکراتیک اتحاد ګوند یا پی وای ډي چې د سوریې په شمال کې د کردانو یو مهم سیاسي ځواک شمیرل کیږي یو تروریستي سازمان بولي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال پرون خبریالانو ته وویل چې د دغه هیواد او د چک د بهرنیو چارو وزارت به د صالح مسلم په احتمالي مستردولو خبري وکړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
افغان حکومت ویل پاکستان د افغان کډوالو درستنیدو لپاره چمتووالی لري،
خو د دوی راستنول باید د دوی په خوښه او په تدریجي او په ابرومندانه ډول سره وي.
که څه هم لوی څارنوالي وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید دوسیه د کشف مرحله کې د خو داخله وزارت وایي د کشف مرحله پای ته رسېدلې. د ننګرهار چارواکي وایي تیر کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې سوي.
تیر کال مونږ 212 قضیې درلودلې، اما سږ کال مونږ 115 قضیې لرو. زه په دې کې څه شو شاید نورې اداراتو ته زیاتره ثبتلې.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ایران وایي د سوریې له پلازمینې دمشق د باندې به پر تروریستانو خپلو حملو ته ادامه ورکوي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی سي.
دا هم د دې خبرونې د سر راپور. افغان حکومت وایي هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو لپاره چمتووالی لري، خو باید دغه راستنیدنه د افغانانو په خوښه وي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حل کې پر دې خبرې ټینګار وکړ چې تمه ده د مارچ له اولې نیټې له پاکستانه د راجستر سویو افغانانو د بیرته راستنیدو بهیر پیل سي. تر دې مخکې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو ټینګار کړی و چې افغانان باید بیرته خپل هیواد ته ستانه سي، او نړیواله ټولنې دې هم په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مارچ له لومړۍ نیټې به له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ورستنولو بهیر پیل شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ټینګار کوي چې افغانان باید په خپله خوښه او تدریجي توګه هیواد ته راستانه کړای شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
سږ کال هم د دریو میاشتو لپاره د دوی د راستنیدو پروسه درول شوې وه. اوس بیا دغه پروسه څو ورځې وروسته په خپله خوښه د افغان کډوالو د راستنیدو پروسه پایلېږي. مونږ دوی ته هرکلی وایو. د کډوالو راستنول هم د افغان حکومت لومړیتوب دی، خو د دوی راستنول باید د دوی په خوښه او په تدریجي او په ابرومندانه ډول سره وي.
پاکستانی رسنیو پرون په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې بیان خپور کړی، او پکې ټینګار شوی چې که افغان کډوال د سنیدو لپاره نوملیکنه ونه کړي له مرستو به بې برخې شي. د پاکستان لوړ پوړي چارواکي بیا د کډوالۍ مسلې ته په جدي سترګه ګوري. صدر اعظم شاهد خاقان عباسي تیره اونۍ له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو په ورستنولو کې د نړیوالې ټولنې مرسته اړینه وبلله، او د دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه هم د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ادعا وکړه شي حقانی شبکه او پاکستانی طالبان د افغان کډوالو لکمپونو د خپل هدفونو لپاره ګټه اخلي. د پاکستان همدی دریسته په کتو د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې چې په تدریجي او منظمه توګه افغانان ستانه نشي څومره اندېښنه شته چې مخالفین د افغان کډوالو پولیسو کې ځای کړی شي. د کډوالو چارو وزارت وایي پاکستان باید د کډوالو راستنول سیاسي نکړي.
ممکن هیوادوال چې پاکستان ته کډه کړي او دوی په څلورو لسیزو کې هلته اوسېدل دوی خپل د ترهګرۍ قرباني دي. د کډوالۍ مسله یو بشري او انساني مسله ده. موږ تمه له کوربه هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان نه تمه موده چې د کډوالۍ مسلې سره د سیاسي برخورد نه کوي.
په تیرو دریو کلونو کې څه باندې 2 میلیونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. په پاکستان کې لا هم 1.4 میلیونه راجستر شوي افغانان ژوند کوي چې د افغان چارواکو په خبره باید دغه هیواد د سیاسي اړیکو د ښکته پورتوالي په خاطر له دې کډوالو د فشار په توګه کار وانخلي.
ومردل چې افغان حکومت وی هیواد له پاکستانه د افغانانو د بیرته رسنیدو لپاره چمتووالی لري خو د رستنیدنه باید د افغانانو په خوښه وي او پر دوی کوم فشار رانه وستل سي. سره له دې چې د افغانستان لوی ترنوالی وی د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید دوسیه د کشف په مرحله کې ده. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د کشف مرحله پای ته رسیدلې ده. بل خو د امنیتي چارو ځینې کارپوهان وی حکومت باید د دې پیښې په اړه تر لاسه کړي معلومات د تحقیق په مرحله کې له رسنیو سره شریک نکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید حقیقت موندونکي کمیسون په دې وروستیو کې خپل راپور ولسمشر ته سپارلی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دغه دوسیه لا د کشف په مرحله کې ده. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل کله چې د کشف مرحله بشپړه سي لوی څارنوالي به خپلې څېړنې پیل کړي.
دوسیه نو د مرحله تحقیق قرار نه گرفته بلکې د مرحله کشف.
دغه دوسیه لا د تحقیق مرحله ته نه ده راغلې بلکې د کشف حلکه ده. هر کله چې کشفی همکاران خپل کارونه پاتې ورسول او کچیر اړتیاو چې دوسیه لوی سرنوالی تراشی لوی سرنوالی د تیرو دوسیو په سیر چمتواله لري.
نږدې یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل حمله وکړه چې په دغه حمله کې لږ تر لږه 22 کسان چې ډیری یې بهرنیان وو ووژل شول. تر دغې حملې 1 ورځ مخکې د دغه هوټل د امنیتي چارو مسؤلیت د کابل بلخ په نوم یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو. تر دې وړاندې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یادې قضیې په تړاو د انټر کانټیننټل هوټل مشر او د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ د مشر او معاون په ګډون 4 تنه ممنوع الخروج سوي دي. سرچینې د څلورم کس په اړه معلومات ورنه کړل. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وویل دوی د قضیې په تړاو د حقیقت موندونکي پلاوي په غوښتنه یو شمېر کسان ممنوع الخروج اعلان کړي او یو شمېر یې تر څارنې لاندې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید په تړاو د کشف مرحله بشپړه سوې او باید د لوی څارنوالي له لوري د تحقیق مرحله پیل سي.
چې کشف هم پکې شامل دی بشپړه شوې ده. همدا چې ولسمشر ته دا راپور سپارل کیږي دلته به پریکړه وشي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید د حقیقت موندونکي پلاوي راپور له رسنیو سره کله شریکیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان وایي دا به د ولسمشر له مطالعې وروسته اوسي. خو د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمن وایي که چیرې د یادې قضیې په تړاو د اوسنۍ مرحلې راپور له رسنیو سره شریک سي د تحقیق مرحله لستونزو سره مخ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته خوښ یاست. اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې لیکنې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کابل د پروسې د غونډې په درشل کې په کابل او نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د وروستیو حملو په اړه چې لږ تر لږه 24 کسان ووژل یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه د کابل په 6 درک سیمه کې د ناټو قرارګاه ته نږدې د انتحاري حملې یادونه کوي او لیکي د 14 پر مهال د ناټو یو جګپوړی پلاوی چې د کابل د پروسې د غونډې په اړه له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و د ناټو په قرارګاه کې و. نیویارک ټایمز لیکي له برید وروسته د ناټو قرارګاه ته ورغلې ټولې لارې بندې خو بیرته سم د استخلاص شوې ځکه په اروپا کې د ناټو د مرکزي قرارګاه د عمومي قومندان جنرال کورتیس ام سکپروټی په مشرۍ پلاوی د خپل سفر په اړه د خبرو لپاره خبریالان را بللی وو. نیویارک ټایمز له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په اړه په ناټو کې د امریکا د سفیر کې بیلی هچسن وینا ته هم کتنه کړې. میرمن هچسن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو څرګندونو په اړه چې ویلي وو امریکا به له طالبانو سره هیڅ کله سوله ونه کړي اشاره کړې او ویلي دي ښاغلی ټرمپ دا وینا په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د وروستیو خونړیو حملو پر مهال کړې وه. نیویارک ټایمز د میرمن هچسن له قوله لیکي چې وایي ټرمپ په افغانستان کې د سولې د بهیر پوره ملاتړ کوي. د لندن چاپ ټایم ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د بهادر په نوم د یو اتل افغان سرتیري د مړینې په اړه یو مطلب خپور کړی. بهادر چې په هلمند کې د سلګونه ماینونو او بمونو د شنډولو له لارې د زرګونه انسانانو د ژوند ژغورونکی ګڼل کېده او په همدې خاطر یې د اتل نوم ګټلی و. تېره اونۍ په مارجې ولسوالۍ کې د یو ماین د شنډولو پر مهال ووژل شو. ټایم لیکي د بهادر میړانې چې ماینونه یې د نښویشتونکو ټوپکو تر ګواښ لاندې او په ډیرو ابتدایي وسایلو شنډول وسلوال طالبان دومره په غوسه کړي وو چې تیر کال یې د هغه مور او د کورنۍ څو غړي ووژل څو د ماینونو له شنډولو لاس واخلي. خو ورځپاڼه لیکي چې برعکس دې کار د بهادر اراده نوره هم پیاوړې کړه. ټایم په یو مستند فلم کې چې د وایس نیوز په نوم مؤسسې د بهادر د میړانې په اړه چمتو کړی د ده د وینا هغه برخه راخیستې ده چې وایي شپږ ځلې زخمي شوی یم، اووه ځلې تقریبا ختم وم، کورنۍ او هر څه ټول مې له لاسه ورکړل، اوس یوازې زه خپله پاتې یم او که مړ هم شم پروای نشته. ټایم ورځپاڼه په همدې مستند فلم کې د بهادر یوې بلې وینا ته اشاره کوي چې وایي طالبانو ته مې پیغام دادی چې تر څو ژوندی یم د دوی پر ضد به یم، له دولت سره به یم او طالبان به له منځه وړم. ټایم لیکي بهادر پوهېده چې ژوند یې ښایي ډېر لنډ وي خو هیڅکله زړه نازړه نه شو.
او اوس میوه امنیتی مسئله سیړو. د افغانستان په شمال زون کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې روان کال د دولت څخه باندې 15,000 مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په بلخ کې د 209 شاهین قول اردو درستیزوال رسنوی ته ویلي چې لا هم په څلورو شمالي ولایتونو کې د تروریستانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات دوام لري. مجیب رحمان حبیب صاحب پر دې مسله راپور لري.
د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلوردو چارواکی وایي چې د روان کال په ترڅ کې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې د دولت ضد د وسلوالو 15,000 کسانو ته مرګ ژوبله وښتی ده. د شاهین قلوردو د ارکانو رئیس آدم خان متین د یک شنبه په ورځ رسنوی ته وویل چې د 1906 کال په ترڅ کې په شمالي ولایتونو کې د ملي اردو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 15,000 تروریستان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د شاهین قلوردو د ارکانو رئیس وایي چې همدا مهال په فاریاب، بلخ، بغلان او تخار ولایتونو کې د داعش ډلې او تعداد وسلوالو پر وړاندې د ملي اردو عملیات دوام لري.
تخار عملیات ما جریان داره، هم در بغلان جریان داره، هم در مزار شریف عملیات عمل جریان داره و هم در مربوطات ولایت فاریاب عملیات ما عمل جریان داره و در این عملیات ها بسیار دشمن کوبیده شده و بسیار ساعت از لوس دشمن پاکاری شده. امسال در جریان عملیات هایی که ما داشتیم اضافه تر از 5,000 نفر دشمن کشته مجروح شده و از صحنه ما به خارج شده.
پم ده حال که د شاهین قلوردو تعلیمی کندک ته اتا سوا تازه نفس سرتیری جذب شوی. د شاهین قلوردو د تعلیمی کندک قماندان عطاولا عطایی از دې لاره ته وویل چې د تازه نفس سرتیرو ته نمونه محاربوي او پوځي زده کړه ورکول کیږي او له هغې وروسته له دښمن سره د مقابلې لپاره مختلفو شمالي ولایتونو ته د جګړې لپاره استول کیږي. پام دې حال کې د ملي اردو لیکو ته تازه جذب شوی سرتیری وایي چې هیواد کې د نامنې زیاتېدو او همدارنګه د دولت ضد وسلوالو مخالفینو غیر انساني کړنو دوی اړ ایستلې تر څو د ملي اردو ځواکونو سره یو ځای شي او له وطنه ننګ وکړي. د شاهین قول اردو دوه سرتیری منصور او غوث الدین یې پاړه وایي
بخونه بودم یعنی خبرها پخش کرد که می مخالفین به کابل این تاریایی که شده می آخیر به می اندیزه موافق کنم که باید ما برم صفوف اردوی ملی به پیوندم به خدمت کنم.
منم محمد منصور در نگرها ولایت در ماد اردو سر دارکتون اسر مین محبت من سر لده لباس سر مین و آجده برق سر آجده وطن سر مین محبت دلو دارو از ده بخاطر منی اردو تراغلما چستم را زمان بدن که طاقت بی
ان شاء الله خپل وطن نه دفاع خپل ناموس نه دفاع کو خپل پښتون خپل غیرت نه
پدا سال کې د شاهین قلوردو چارواکي پروان کال کې د دولت مخالف وسلوالو ته د زرګونه کسانو لمر جوړ له خبر ورکوي چې تر اوسه د حکومت هیڅ وی مخالف وسلواله ډلې د ازو سرګندونو په اړه تبصره نه دا کړی مجیب رحمان حبیب سای ازادي رادیو مزار شریف
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې تیر کال له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 210 قضیې ثبت شوي، خو سږ کال دا شمېر 115 قضیو ته راټیټ شوی دی. نور حال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عبید په راپور کې.
ننګرهار یو له هغه ګڼمیشتو ولایتونو څخه دی چې په لرو پرتو ولسوالیو کې یې د ښځو پر وړاندې ډول ډول تاوتریخوالی موجود دی. خو د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې سکل د تیر کال پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې کموالی راغلی دی.
تیر کال منګه 210 قضیې درلودلې، اما سکل منګه 115 قضیې لرو. زه په دې کې څه شو شاید نور ادارات ته زیاتره ثبتلې چې زیاتره ادارات په دې کار کوي. ارقام به شاید هر اداره کې دوه نوې سل حقوق بشر کې تقریبا 120 قضیې ثبت راجستر شوي، خو موږ ټول ادارات په ګټه سره کوو. حقوق بشر ته قضیې ورشي بي ته د خلکو ریاست ته رالیږي او د امن کور کې هغه ته خدمات هم برابرېږي او هغه ته وکیل مدافع نیول کېږي. په ګټه سره موږ خپل قضایي سر ته رسو.
د ښځو چارو ریاست تر چتر لاندې د امن کور په نوم یو سانګه هم پرانستل شوې ده. په دغه سانګه کې هغه میرمنې ساتل کیږي چې د بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو لاملونو له وجې ژوند لګواغ سره مخ وي. میرمن عمرانی وایي چې اوس مهال ورسره د امن په کور کې هم یو شمېر میرمنې شته دي او دوی هڅه کوي چې له کورنیو سره یې ستونزې اوارې کړي او خپلو وارثانو ته یې وسپاري.
د امن فکر کې فیلډ منګه درش قضیه او تقریبا 12 ماشومان په شاوخوا کې لرو او بعضی هغه قضیه چې د جمهور د فرمان په اساس باندې مابس نه سکل منګه و قضیه د لودل چې فارغ شوی دی او د امن فکر کې هغه هم محرم شریته سپارل شوی دی او زیاتره د دوران لاندې دي 14 قضیه موږ سره د والي د معرفي کلډ چې زیاتره باندې کار روان دي.
انیسا عمرانی وایي چې پر عدلی او قضایی ادارو سربیره په ننګرهار کې د ښځو چارو ریاست او د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هغه اداري دي چې د ښځو د حقوقو نو د ترلاسه کولو لپاره کار کوي. نوموړي په هغه میرمنو چې د تاوتریخوالو سره مخ دي او یا هم له خپلو حقونو څخه محروم دي غږ کوي چې خپلې قضیه پر عدلی او قضایی ادارو سربیره د ښځو چارو ریاست او د بشر د حقونو له خپلواک کمیسون سره شریکی کړي. دوی مکلف دي چې حل لارې ورته ولټوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. او سم یو بهرنی مسله چېړو. ایران وایي د سوریې له پلازمینې دمشق د باندې به پر تروریستانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. تهران دا هم ویلي چې د سوریې په نورو برخو کې به د ملګرو ملتونو لخوا دیرش ورځني اوربند ته درناوی وکړي. اخوا ترکیه هم ویلي چې په افرین کې د دوی پر عملیاتو د ملګرو ملتونو دا اوربند تاثیر نه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په سوریه کې د اوربند ټینګښت ته رایه ورکړه، خو روسیې د دې اوربند د پایل له نیټې سره مخالفت وکړ. صفی الله ستانکزی راپور لري.
د ایران د پوز لوی درستیز جنرال محمد باقری پرون له تسنیم نیمه دولتي خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ایران او سوریه به په سوریه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د اوربند د تصویب شوې پریکړې لپاره ژمن پاتې شي. خو د جنرال باقری په خبره د دمشق له ښار بهر ځینې هغه سیمې چې د تروریستانو په لاس کې دي په دې اوربند کې نه دي شامل شوي او په کې به تصفیوي عملیات دوام ولري. اخوا د ترکیې د صدر اعظم رستیال بکر بوزداغ پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اوربند به په افرین سیمه کې د ترکی پوځیانو په عملیاتو کومه اغیز ونه لري. د خبره انقره به د تروریستانو ځپلو ته دوام ورکړي. ترکیه د کوردانو وای پی جی پوځیان چې د افرین کنټرول په لاس کې لري یو تروریستي سازمان بولي او د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی سره تړلې حسابوي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وای د سوریې حکومتي پوځیانو په ختیځ غوته کې پرون تازه حمله کړې چې په پایله کې د سوریې پلوي دیار لسرتيري او د جیش الاسلام مخالف ډلې شپږ سخت دریزي وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دمشق بهر په ختیځ غوته کې د سوریې د رژیم په بمباریو کې د ملکانو ترڅ سخت مرګ ژوبلې ورسته د اوربند غوښتنه وکړه. د امنیت شورا ټولو 15 غړیو د فبروري 14 د اوربند رایه ورکړه، خو روسیې د دې اوربند د پایل له نیټې سره مخالفت وکړ. کرملین وایي د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د روسیې له ولسم شر ولادیمیر پوتین سره د اوربند د تطبیق په اړه خبرې وکړې. د جرمني د حکومت ویاند ویلي ایمانویل مکرون او انګلا مرکل له ولادیمیر پوتین غوښتي چې د سوریې په حکومت ډیر فشار راوړي څو په ختیځ غوطه کې جنگ پای ته ورسوي. خو امریکا بیا په ختیځ غوطه کې د ملکانو په وژنې له اولې ورځې زیاته خوشینی ښودلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د فبروري په 23 په واشنگتن کې د استرالیا له صدر اعظم مالکم ترنبل سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
I will say what Russia and what Iran and what Syria have done recently is a humanitarian disgrace.
زباید وایم هغه څه چې په دې ورستیو کې روسیې، ایران او سوریه تر سره کړی یو بشري ناورین دی. موږ هلته د یو دلیل په خاطر یو، د داعش لمنځوړل او په ماتولو سره به خپل کورونه تستنیږو. خو په دې لنډه موده کې د غدري هیوادونو چې کوم کارونه کړی یو رسوایی ده.
The last short period of time is a disgrace.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي شاوخوا 4 لک کسان په ختیځ غوطه کې په خارګوټ او فارمونو کې د سوریې د حکومت په محاصره کې دي. دغه سازمان په خبره د فبروري 13 په ختیځ غوطه کې د اوربند تر ټینګښت پورې لک تر لګه 300 کسان وژل شوي او څه باندې 2400 نور کسان ټپیان دي. د سوریې د حکومت رسمي مطبوعات بیا وایي اورپکو 13 د دمشق په ختیځو سیمو کې 14 ملکیان وژل دي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغان حکومت وی د مارچ لاولې نیټې له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ورسنولو بهیر باید داوطلبانه وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وی د افغان ټولنې ګڼ استازي په افغانستان کې د جګړې له شکیلو خواوو د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه‌شنبه له ویست انډیز سره اوله تمریناتي لوبه کوي. د ایران قضایي چارواکي وایي د چاپریال ساتنې 3 نور فعالان هم د جاسوسي په تور نیول سوي دي. د عراق یوې محکمې 15 ترکي ښځې وروسته له هغې چې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره په یو ځای کېدو مجرمې وپېژندل سوې په اعدام محکومې کړې. د سوریې د کردانو یو مخکښ رهبر د ترکیې په غوښتنه په چک جمهوریت کې نیول سوی دی. په څو شیبو کې ستار فروغ دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي. دا هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
نیمه چینارګل دی جلاپی مې مالونه اخلم خرڅوم.
دغه جلاپی څه رقم کار دی؟
جلاپی هم مال اخلو 5000 شپږ زره لس زره بیا خرڅوم زر روپۍ 500 ګټه پکې اخلو. دې ته جلاپی وایي.
دغه مال نه چرولې بیا دوی ته واخم ورکوي خې ساتي
وو د ارشخه ورته اخلو دا واخه دا شان ورته اخلو. دغه قیمت ته هم دره اله قوتو نه قوت خپل پیسې کی قوتو نه قوت خپل پیسې اله کوي ما سره ته چینه کوي 200 300 غټو کیونه کی.
دغه اوري چی پیای کنه دغه د اوریو چرول هم یو څه کار غواړي. مثال شپېلاق مدز دی د وبو په وخت کې بشپېلاق ورته وه یا چې چروي چراړه وي چې چرته نه پرېګ دی دا شان دی هم زدې کنه.
هغه د غرو کوچان شپانه ورته کوي او موږ خو ځلا پن خلک غونې ډېر ساز نه ساز ما نه پیګ نه مخې ولوم دغه زو هر چیرې خرڅو مال خرڅو بدر زو کوړه دا شپېلاق ملګ ما نه پیګ.
کدا سی وکي چې خپل میږي وساتي او بیا هغه وری درته پیدا کړي دا سی به موږ ته ډیر وي.
هغه خدا سي ته چغرو ته نو سټلای وس غرونه دا سی ارقم قومندانان دی وزورګران دی وزورور دی. هغه چیرې میږي غرو کې موږ ساتلای شو کنه مخکې پلار وختو کې موږ کوچان او شیدا وس نو سټلای غرو ته نو سټلای کمزاینه زمون سړځاینه او کمزاینه هغه مقصد او سالته زور واکان دی موږ چیرې پرې ځاله موږ لار سره چلار سره موږ چورې معلوم چورې زور را نه اخلي. ما قومندان سم سره مال راکو ز سر ګروپ ما به مال راکو یا وش راک هلته نه کی یل کلا کولاش.
دغه جلاف په یو جالب خاطره کراته وای
اغله زیاتې یو وخت ته خارته تلای ما اخونه چراول مزدور مونی و هغه مزدور موږ باندې لار جوړ کړی و اجل راغلو یو ځکه قومندان سره لار جوړ کړی و غي انډیوالو زړی و چې موږ وښکای بیا مو بچی ته ویل چې یو خامه تخته کچیر کوم کار پیدا شپاو نو ته یو خاطر تخته زبلخوا بیا اشتیا ما شغل راته نو سو قریب او شمن غمړ کی بیا مزو یو خاطر تخته زبلخوا او تخته رم بیا خدای مهربانی هغه معلوم لا سره خو یو سم سره پم پوک نو هغه جالب مساله و پدې چې ما ویل چې ولا مال ما ټول تلف سا مونږ هم تلف کیدو مونږ هم وزل ګیر کړی و امر کیدو خو خدای مهربانی و مونږ بیرته مغلوطه ورغلی وو هغه غلو بیا هغه مال ورته پلاس راکړ یو څه پیسې مونږ مصرف وکړ
کاروبار
چلے گی.